باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 1000 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه، که څه هم رسما د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی. خوراپورنه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیل مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک و تصویر بدل معاشت له مصر دوی پاړي وکي څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا ده چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي څېړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډېر هیروني انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډېر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورولي لسنم سره وکړي، خو هغه بېمانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر نه لرې شول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وژنې مو؟
اے استاد په خبره ولې نه پوهېږي؟ درته ومې ویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدی.
موټر څومره تېز چلی، تاسو لا ورته ګورئ، راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپای کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بې وزله سوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یوه شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی میرمن روزا اوتنبایوه د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بې وزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
The United Nations Office on Drugs and Crime will report
The ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې ارسیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یوه میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. تېره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لیرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم اظهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدلې وړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
موجودیت فقر ګسترده در افغانستان
دا چې په افغانستان کې بیوزلي ډیره او د کوکنارو لکښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی. د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کیږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه به نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواڅه یا د مملکت د مشرتابه د خواڅه د یو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي.
د دې په کتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفع کوي نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا د زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس پیدا کول، په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ سي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړه نه سي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیوال ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي. آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وته چې بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا ده چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پشکل وړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دغو کومکو بهیر څارلی سي، چې هغوی وکولی سي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوبسي. پس په دې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات کومکو چې به می جمعیت خواسته کیږي د حقوق شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان وبیا زنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخې بیا ځان زنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخچنی وغوله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالي او خلکو ته ورسیږي، د درملو اړتیا به هم ورسره کمه سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی، دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي
او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوهنتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فینتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروئین او د هیروئینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا یې لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز دپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نل ترکسونو میتادون د هغوی استعمال به مرا کم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوي چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 5 کالو راهیشي چرس کوي. د ترنشي مخکې د موټرو د رنګولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستر یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. 12 سینه فارغ یم، 15,000 شل زره 10,000، یعنې ښې اسوده پاتې کېدې راته، یعنې موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار میو کسب میو خپل دکان میو دی رنگمالی خو بیا م چا خبر جی پیسې دومره بویره سره کار باندې کوو دومره پیسې پیدا کیدی چې ما بو چار سه استفاده دی لپاره تر ګوخه کولی او بلوالی بمې چې رښتیا درته وایم بس ملګری انډیوالان دي نو اول اول بس چرس ویل نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي پورته عمل نه لرم او نه مې کړم همدا څلور کاله به کېږي پنځه کاله نشو استعمال مې چې وکړ لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه په دماغ باندې بیا په ژوند کې یعنی د کاروبار ما د پنځو سو اوو سو کار هم نشو کولی ګنیشه به وایي یو څه کار به هم کولی شو که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره له کوژدنې سره له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو همدا لامل و چې ما به چرس کله بو نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به ور سره بیخي به خبرې م خوند نه راکوو ښې خبرې او بدې خبرې پته م نه راته لګېده هفتې کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې نور له خپلې مېرمنې سره م بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پي کړي یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده یعنی ډېر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورواري لسونه هم سره ورکړي خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول ډېر رانه لرې شول هغه پوهېدل چې دا عملي شو دا چرس یې شروع کړل هره شېبه انسان ته ترخوي والله ډېره ترخوي ځکه چې نشه به چې نه میلاویده یعنی دوه ملته به م ماته منځکې به ځای نه راکوو خو یوه جالبه خطیره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دی کوو په خپل دوکان کې نو چې کله ما دې کېښود پس له هغې مې سګرټ ووایه خو چې سګرټ مې ووایه له هغه وروسته زه ویده شوی وم نو دیک پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و هله 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 یو وخت یو کس راغی هغه باندې بوی لګېدلی و سوی بوی پې لګېدلی و راغی دوکان کې غږ را باندې وکړې وارکه څه کوې نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیک مې ولید نو هغه څر شی سوټ بوټ پکې سوی و که نشه ما نه وای کړی اوس شاید امکان دې ولري کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای موټر را سره وای ښه سیسټم مې جوړ وای خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه خامخام مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت له خوا ورغوښتل کیږي تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
دا موټر باندې باندې څه دي که څه پسې دي دا موټر وځي ته نه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده لکرار ده
استاد څه کوي وژني مو چیرې مو چیرې به امروش مې چې داريږي
واورو نو دا موټر وان ته وای چې موټر کرار وچلوي دا یې و نه کې پسې سي
وا استاد تا ته وایم لې و نه کې څه بلای بدبخت دا موټر ولې دومره تیز چلے
مړاري ویس بلا مو نه وایي
وا خلګو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولې نه پويږي
دا ته مې وایي چې موټر و دروا
زه چې هم زده مې ودا دی ته
موټر څومره چې اسلې تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وښنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو دا دې موټر مې ودراو نور څه وایست دلته پر دې موټر ډوډۍ کړو او بیا له خیره سره حرکت ته وو
استاد خیر دی موټر کرار چلوه
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای پزل وکړي
څه خبره ده؟
که زما منی نو په دې موټر کې بنوزو.
ولی
ځکه چې دا موټروان چرسی دی.
څه شي چرسی دی؟
والله رښتیا هم دا حرکات د چرسی دی. موټر یې څومره تیز چلاوه زموږ خبره هیڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوې؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسی څکول.
څه وایې؟ رښتیا چرسی دی؟
حاجیانۍ قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه، چیرې څکول؟
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو زه د شا لخوا ورپسې شوم.
څه
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زموږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
هله زویا، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسی دی، ما په خپلو سترګو ولی چې چرسی څکول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
ښه ورونو، اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو.
تا هم عجیبه خبرې کوې. شرکت والا که سترګې درلودی چرسیان موټروانان به یې نه مقررولی.
څه وایي؟ شرکت والا په دې نه دی خبر چې هره ورځ د نشه یي موټروانانو د لاسه څونه موټران چپچیږي او څومره خلک وژل کیږي.
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته به ووایو. زما سره د یوه خبریال د موبایل شمېره شته، زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو.
زنګ ورته
ووهه.
سمه ده همدا اوس زنګ ورته ووهم.
راجا،
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا استاد.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام رضا استاد. په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب، زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟
ما پوښتنه کوله چې پرون دي ولې سواری په نیمه لار کې پرېښي وو.
ما نه دي پرېښي، خپله په نیمه لار کې کوز شول.
نو خلک خو لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي. خامخا به څه خبره وي.
بس رئیس صاحب، سواریان خو په وړه خبره خفه کیږي. ویلې سیګریټ ولې څکوې؟ بس په همدې وړه خبره خفه شول.
ساده سیګریټ که در چرسو سیګریټ یې یادو.
بس دغسې یو شی وبوله نو.
ګوره زمان استاده، ما تاته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو، خو تا وویل اوس مې چرس پرېښي دي، موږ ته دې ډېر تاوان را ورسوه.
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه؟
پرون یوې رادیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي. خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی وو. ټول ستا د موټر سواریانو.
خیر دی، تر دې وروسته به چرس نه څکوم.
نه نور نه کیږي. ډېر انتظار مې درته وکړ. تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري. موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي، د خلکو ژوند هم راته مهم دی. ورځه وروره، په مخه دي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.